درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي. تاسو زموږ خلک له آزادي رادیو اورید. زه اسمت ساروان یم. د دې خبرونې په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا په کابل، ننګرهار، پروان او پنجشیر ولایتونو کې سیلزپلو ته د مرستو د ویش خبر ورکړ. د ادارې پرون پنځشنبه پر خپل اکسپانه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې تر اوسه 1540 نوي کورنۍ سرپناوي، خوراکي او غیر خوراکي توکي او نغد پیسې ترلاسه کړي دي. کابل، ننګرهار، پروان او پنجشیر ولایتونه شاوخوا دوی ونې مخکې د سختو ورشتونو او سیلونو شاهدان وو. له بلې خوا د کډوالۍ نړیوال سازمان تېره اونۍ ویلي وو چې د افغانستان په شمال او ختیځ کې د سیلونو له کبله نږدې 1000 کورنۍ زیانمن شوي دي. د راپورونو له مخې د سیلونو له کبله 3 تنه مړه او 9 تنه نور ژوبل شوي دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 22 ولایتونو کې د بارانونو او سیلونو اټکل کړی دی. د ریاست پرون پنځشنبه په یو خبر پانه کې لیکلي چې نن جمعه او سبا شنبه به په بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، پروان، کاپیسا، کابل، لوګر، میدان وردک، بامیان، دایکنډي، غزنی، پکتیا، خوست، پکتیکا، زابل، اروزګان او کندهار د سختو بارانونو، تالندې، برېښنا او سیلونو احتمال شته. په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه له 15 تر 15.3 میلی متر پورې اټکل شوې ده. د خبرتیا پر اساس په شمالي، لویدیځو، جنوبي او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو اټکل شوی او ویل شوی چې په بیلابیلو سیمو کې به د بادونو سرعت په یو ساعت کې له 500 تر 500 کیلو متر پورې وي. تاکل شوی چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله د لویو وچو ترمنځ د مسابقو په لړ کې د راتلونکي اونۍ د دوشنبه په ورځ له ګواتیمالا سره مسابقه وکړي. د افغانستان د فوتسال ملي ټیم غړي په دغو مسابقو کې د ګډون لپاره پرون پنځشنبه تایلند ته روان شول. د لویو وچو ترمنځ په دغو سیالیو کې د افغانستان، تایلند، کویت، نیوزیلند او ګواتیمالا د فوتبال لوبډلې برخه لري. دا سیالۍ د سومبلې له 10 تر 14 پورې د تایلند په کوربه توپ کیږي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار اداروي ایران د غنی شویو یورانیم زیرمه د نړیوالې تقاضا خلاف تقریبا تر تسلیحاتي درجې سیټ کړی دی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار ادارې پرون په یو محرم یا پټ راپور کې چې رويټرز او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونو کتل، ویلي ایران د اگست میاشتې له 18 د غنی شویو یورانیم زیرمه شپوش پیته فیصده، یعنی 2.8 کیلوګرام ته زیات کړي، چې په مجموع کې دغه ذخیره 1.4 کیلوګرام ته رسیدلې ده. د بمونو جوړولو لپاره باید د غنی شویو یورانیم خالص والی 90% وي. د ملګرو ملتونو د اداروي تهران لا هم د 2023 میلادي کال د سپتمبر میاشتې پر پیټي بیا کتنه نه ده کړې او د اټومي انرژي تجربه کارو مفتشانو ته اجازه نه ده ورکړې چې د ایران اټومي پروګرام وڅاري. د اسرائیل پوز او د فلسطینیانو حماس ډلې چې د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي پرون پنځشنبه اعلان وکړ چې د غزې په جګړه کې به درې ورځې وقفه راولي. څو شپږ لکه 40,000 ماشومانو ته د ګوزانیا پولیو ضد واکسین ورکړل شي. پرون تر دې مخکې د اروپایي ټولنې 20 غړیو هیوادونو په همدې موخه په غزې کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ په جګړه کې د وقفې غوښتنه کړې وه. د روغتیا د نړیوال سازمان یو جګپوري چارواکي ریک پیپرکون پرون ویلي چې دا لنډمهاله اوربند به په ځایي وخت د سهار له 6 د ماسپښین تر 3 بجو عملي شي. غزه له 15 کلونو راهیسې له ګوزن پاکه وه، خو د اروپایي ټولنې د اعلامیې له مخې د پولیو د ویروس کشف یو خبرداری دی او په جولای میاشت کې د پولیو د یوې مثبتې پېښې ثبت هلته نور ماشومان اغېزمنوي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر وایي په پولیو اخته ماشوم لس میاشتې نه یو د دارالبلح اوسیدونکی دی چې واکسین شوی نه و. زموږ اخله ازادي رادیو اوري د روان خبرونه په دوام کې. له ایران او پاکستان څخه استل شوی افغانان په خپل هیواد کې له بیروزګاری شکایت کوي.
دلته خلک غاری انځ چې کار وکي او څه شو کې ډوډۍ نه پیدا کیږي. خلک د جبر تروان دي پاکستان یا ایران ته ځي.
د کندهار د تخت پل اوسیدونکو وای ډیری خلک د وشکالۍ له لاسه کډواله شوي.
خلک مټول وارس څوک شارو ته ولاړ وروره څوک پاکستان ته ولاړ ماجرس ول وروره خاص په خاطر دغه چې دلته وشکلی ده.
د انډونیزیا پولیسو په جاکارتا کې د افغان پناهغښتونکو د مظاهرې مخه ونیولې. طالبانو په هرات کې پر موټریز او موټر چلوونکو ډزې کړې.
د طالبان رالل ټکان را باندې وکړه نو په دا ټکان کې د زخمي سلوره.
د جرمني حکومت د پناهغښتنې پالیسي لا سخت کړه.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتو یوې ادارې په افغانستان کې اوزګارتیا له ګاونډیو هیوادونو څخه خپل هیواد ته د ستنو شویو او همدارس کورنۍ او بې ځایه شویو افغانانو یو لویه ستونزه بللې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو لویه کمشنری وایي د اوزګارتیا له کبله ګڼې بې وزلې کورنۍ مجبوره شوي چې خپل ماشومان درنو کارونو ته ودروي. له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته استل شوي افغان پناهغښتونکو وایي چې په خپل وطن کې د کار روزګار زمينه ورته برابر نه ده ځکه ځینې کسان په خطرناکو لارو بیا مسافرۍ ته مجبور شوي دي. د پاکستان ترڅنګ ایران هم په ورستیو کې په ډله ییز ډول د افغان پناهغښتونکو ریستلو بهیر چټک کړی دی. د دې موضوع تفصیل واوري.
عبدالواسی مسلمیار په ورستیو کې کندهار ته ستون شوی چې وایي تر یو کال لږ موده کېږي په دې ولایت کې میش دی خو نه د کار زمينه ورته برابره ده او نه د مرستو لپاره سوي ژمنې پر ځای سوي دي. دی د سلګونو زره بې اسناد افغانانو له ډلې دی چې د نومبر له لومړۍ نیټې له پاکستانه په ډله ییز ډول اخراجېږي. مسلم یار له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل ګڼ راستنسیوي کسان اړسیوي چې بیرته په قاچاقي لارو پاکستان یا ایران ته مخه کړي.
کار زمينه نه ده برابر وروره څوک دې نه ختاوځي چې دلته پر رادیو غاني کې اوري چې هم ځکه ورکی هم رسي ورکی یو شی نسته. یو لز 15000 افغانۍ ورکی هغه د وی میاشت نه کیږي. نو دلته خلک غاري انځي چې کار وکي او څه شو وکي ډوډۍ نه پیدا کیږي. خلک دا جبر تروان دي پاکستان یا ایران ته ځي. څو څو وار ورغلي مهاجرین ریاست ورغلي نمځکه راته توزیع کړي نمځکه ستا نه تر اوسه چا تور کړی ده.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری یا یو ان ایچ سی آر هم له ګاونډیو هیوادونو په ایستل سویو افغانانو او داخلي بې ځایه سویو کې وزګارتیا لویه ستونزه ګڼي. په افغانستان کې د دې ادارې ویاند کارولاین ګلوک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په وروستیو کې په هرات کې ځینې کورنۍ لیدلې چې په وړو کاروبارونو سره د ځان د بسیا کولو هڅه کړې ده. د هغې په وینا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری په ګذره ولسوالۍ کې ځینو دغو کورنیو ته دا امکانات برابر کړي دي.
Where I visited one of our livelihood projects to
halta me da khpal idare da maishat yawa proje walida cha da tuluna da mlatara wa da nistmanu karbandgaru da lasnila parada halta da dakhili bizay sho aw stanushush mir dir wadai shaksariyati beruzgaradi مقدغه کسان چې زیاتره خزې دي د شاتو مچۍ او د ساتلو په برخه کې عملاً روزو چې د روزنې ترڅنګ لازم وسایل هم ورکول کیږي. ما ولیدل چې ګڼو یې د شاتو له مچۍ او خپل نمرني تولیدات ټول کړي وو. دوی د خپل تولیداتو د خرڅلاو لپاره زموږ په مرسته له محلي بازار او خصوصي سکتور سره تړل کیږي. په دغه کلو کې ګڼ کسان د کار په لټه وو. یو کس راته وویل چې له اوږدې مودې بیکاري کړوي چې له رواني فشارونو سره مخ مخوا خو دغه پروژې د خراتلون کې هیله ورکړې ده. افغانان ډېر خوریکه خلک دي. موږ ته وایي چې د عزتمن ژوند لپاره د کار لپاره چانس غواړي څو په خپل پخو ودرېږي او نورو ته اړ نوي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری د معلوماتو لمخې دا مهال 2 میلیونه او 6 لک افغانان په نړیواله سطحه د کډوالو په توګه ثبت دي. د دې ترڅنګ 2 میلیونه او 2 لک نور افغانان په ایران او پاکستان کې ثبت شوي دي. د یو ان ایچ سی آر د معلوماتو له مخې د 2023 میلادي کال تر پایه په افغانستان کې د داخلي بې ځایه سویو افغانانو شمیر 3 میلیونه او 2,40,000 وو. خو ګمان کېږي چې د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې د نارجستر سویو افغانانو شمیر تر دې زیات وي. که څام په افغانستان کې د جګړو شدت کم سوی خو زیاتې بې ځایه سوې کورنۍ د اقتصادي فرصتونو د کموالي له کبله خپلو اصلي مینو ته د ستنېدو زړه نه شه کوي. د پاکستان تر څنګ ایران هم په وروستیو کې د افغان پناه غوښتونکو ډله ییز اخراج چټک کړی دی. د نړیوالو بنسټونو د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې د بېوزلۍ او بیکاری سطحه لوړه سوې ده. په وروستیو کې د قحطۍ د مخنیوي د خبرداری سیستم شبکې په یو نوي راپور کې چې د جولای پر شپږمه خپور سوی ویلي، له پاکستان او ایران د سلګونو زره افغانانو په ایستل کېدو سره په افغانستان کې کاري فرصتونه نور هم کم سوي او په دې برخه کې د رقابت کړۍ لا پسې تنگه سوی ده.
د کندهار د تختپل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د اوبو له سخت کمښت سره مخامخ دي. د تختپل ولسوالۍ د ډیرو سیمو اوسیدونکي د اوبو د کمښت او نشتون له امله نورو سیمو ته کډه شوي دي. دوی د طالبانو له حکومت او مؤسسو څخه د اوبو په برخه کې د بیلابیلو پروژو د عملي کېدو غوښتنه کوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د کندهار تختپل ولسوالۍ چې د دې ولایت سویل ختیځ ته موقعیت لري، خلک یې د سختې وچکالۍ او اوبو د کمښت له امله له جدي ستونزو سره مخ دي. د دې ولسوالۍ د یو شمېر سیمو اوسیدونکي چې ډېری یې په کرنه او مالداري بوختي وایي اوبو ته لاسرسی تقریبا ناممکن سوی دی. د تختپل ولسوالۍ د میل سیمې یو اوسیدونکی محمد نعیم وایي د اوبو نشتون یې ورځنی ژوند سخت کړی دی. د زیاتوی چې ډېرې کورنۍ لدی عمله اړسیوي چې خپل سیمې پرېږدي او هغه کسان چې پات دي هم په خبره خورا په سختو شرایطو کې ژوند کوي.
ټول ورځ موږ وطن د اوبو د خواسر ډېر کښتې د ډېر کمزوري دي. په ځز موږ اوبه چو دي ختم سولې په سانو کې اول خو اوبه وچوي بیا ساس اوبه چې پیدا شي د باز خلکو د اګسر د خوراک نه ترخی دي. خلک مو ټوله بارس په څوک شارو ته ولاړه، وروره څوک وطنو ته ولاړه، پاکستان ته ولاړه، ماجرس بل ورور خاص په خاطر دغه چې دلته وچکلی ده. په خو د ازمش خلک مالداري درلودلی، هغه مالداري په بخش کې موږ ډیر حالات کمزوري دي.
د تختپل ولسوالۍ دوه نور اوسیدونکي فیدا محمد او نظرجان هم د وچکالۍ او د اوبو د کمښت ستونزه تاییدوي او وایي چې تر 60% زیات خلک له دې ولسوالۍ څخه نورو سیمو ته کډه شوي. د دوی په وینا که وضعیت همداسې دوام وکړي نو نور خلک به هم مجبور سي چې خپل کور کلی پرېږدي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو غواړي چې په سیمه کې د اوبو د مهارولو بیلابیلې پروژې عملي کړي.
په څانو باندې لرو په دوه دره کسان په څانو کې لسوي دي، ملسوي دي د اوبو د لاس پر مې وو چې څنګه باندې لرو یو انچ وکی یا نه وکی. نو مسکینې ډېرې دي، پس دولت چې کومه کوم رسو سره وکی د اوبو کا دی ور وکی. دلته خو نو موږ دغه د اوبو مشکلات لرو، اوبه مې نسته، کاریزونه مې وچتي، باوړي کې مو اوبه نسته، بل اخنو خواري نسته، ګرد بیا روزګار د غربت سره مخ نه مړ پدې کې چې موږ سره موتی او دغه کومک وکيو.
خو د طالبانو د حکومت د کندهار د تختپل ولسوال عجیم لا ته محمد مختار د دې ستونزې په اړه د جنو اقداماتو خبره کوي.
وچکلی خو به خډيره جوړه شوی ده، چیرې شوی ده، ډېر د مشکل ډېر وچه ده. ټول دغه کې کندهار کې د تختپل له وچه علاقه ده، نو دغه دوندرې دمه موږ نور جوړ کړی دي چې یو دلته دغه دمه کې د دوه پر سر باندې دی، دغه دم دی او یو د کاخیلو باندې دا یو دغه وسې ابتدا سو یو د نبل باندې په دغه کې جوړ شوی دی. او د ماکان دغه درې باندې دلته جوړ شوی دی او یو د نوې ابتدا سو د چډر غټ باندې او ډیر خلکو ته به پیدا ورسي. ټول تخته پل دی ان شاء الله که خدا کول تخته پل به د مشکالي دغه څخه ډیر وګرځي.
که څه هم په تختپل کې د طالبانو حکومت سیمه ایز چارواکي د ستونزې د حل لپاره د اقداماتو ادعا کوي، خو د سیمې اوسیدونکي وایي دا ګامونه کافي نه دي او په دې برخه کې لا ډیر کار ته اړتیا ده.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسې.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په هرات کې د باروړونکو موټرو یو شمیر چلوونکي چې اعتراض یې کړی و ادعا کوي چې د اعتراض پر مهال د طالبانو په ډزو یو تن ټپي شوی دی. دغه اعتراضونه د چهارشنبې په ورځ د هرات په ګذره ولسوالۍ کې د سیمه ییزو طالبانو لخوا د کرایې د کمولو په غبرګون کې د باروړونکو موټرو د چلوونکو د کمیسون لخوا شوی و. د ټپي شوي کس کورنۍ او نور اعتراض کوونکي د انصاف او عدالت غوښتنه کوي. نور جزئیات د ابد سپوږمۍ په راپور کې.
طالبان په معترضو باروړونکو موټر چلوونکو ډزې کړي چې په ترڅ کې یو معترض موټر چلوونکی ټپي شوی دی. د هرات په گذرې ولسوالۍ کې د باروړونکو موټرو چلوونکو د کمیسون یو شمیر چلوونکو د چهارشنبې په ورځ وروسته له هغه لاریون وکړ چې سیمه ییزو طالب چارواکو د باروړونکو موټرو د کرایې د کمولو پریکړه وکړه. د باروړونکو موټرو چلوونکي ادعا کوي چې سیمه ییزو طالبانو د باروړونکو موټرو کرایه له 3,900 افغانیو څخه 3,100 افغانیو ته راټیټه کړې. د دوی په خبره د چهارشنبې په ورځ د سهار په 2 بجو د موټر چلوونکو د کمیسون سلګونه موټرو احتساب وکړ او آن یو شمیر هغه غټ موټر یې هم ودرول چې له طالبانو څخه یې د پیسو په بدل کې د تیرېدو پارچې اخیستې وې. د دوی په خبره اعتراض د سیمه ییزو طالبانو له مداخلې وروسته په تاوتریخوالي واوښت او د طالبانو په ډزو کې یو تن اعتراض کوونکی ټپي شو. د ټپي شوي کس تره اتاجان چې دی هم د باروړونکو موټرو چلوونکی دی وایي 40 کلن وراره یې د طالبانو لخوا په مستقیمو ډزو کې ټپي شو. هغه ازادي راډیو ته وویل
د لاریون چې سوی ولو بیا کوم زموږ لاریون ولو بردا طالبان رالله د ښکوي د منځه وړي تکان را باندې وکړه. نو په دا تکان کې دی زخمي سول وره او د دې زما وراره دی زه کایم په لاس کې وشتل سوی دی په دغه وښو وشتل سوی دی.
د هغه په وینا وراره یې چې متولي نومیږي اوس مهال د هرات په 420 بستریز روغتون کې تر درملنې لاندې دی. د باروړونکو موټرو چلوونکي وایي چې د کرایې په کمیدو سره دوی لګښتونه نشي پوره کولای. د باروړونکو موټرو دوه تنه چلوونکي شهزاده شیرزاد او شیر علي ازادي راډیو ته وویل
سار طالبان رالله کرایه اعلان کړل چې هغه کرایه موټروانانو ته د منلو نه و وخت د کور څخه موټروانان په دا کرایه کې باقي و. نو چې لایا اعلان کړل موټروانانو وویل چې موږ خپل موټران دي موږ په دا کرایه دا بار نه وړو. نو ودره د موټروانان باید دا خو عوام دی عوام حکومت یې مور پلار دی باید په توپک په خوله نسي پوه د هغې سره باید پوه کړي.
نو دوی په زور د لایت تدبیکوله نو موږ ته پنځه پاکو کو بربا د کرایه بیرته سمسته. نو دوی بره راولار ته طالبان داخل ګو بنجړز وکړه یو نه نو موضوع اصلي پر د کرایه او چې د کرایه ښه تکول
هڅه مو وکړه چې د هرات ولایت د گذرې ولسوالۍ د لاریون کوونکو د دغو ادعاو او غوښتنو په اړه د دغه ولایت د سیمه ییزو چارواکو نظر هم واخلو. خو د هرات دیوالي ویاند سائس سیدی او د دغه ولایت د سوداګرۍ د خونې مشر یوسف امین په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. دا اعتراضونه داسې مهال کیږي چې د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم سوداګریز باروړونکي موټر چلوونکي له ستونزو سره مخ دي. له دې ډلې د باروړونکو موټرو پر مخ د تاټ صنعت د نه درلودلو له امله د تورخم د لوی لارې تړل دي چې د باروړونکو موټرو چلوونکي یې له ګڼو ننګونو سره مخ کړي چې لا هم دا ستونزه نه ده هواره شوې او له امله یې سوداګرو او د باروړونکو موټرو چلوونکو ته درانه مالی زیان
د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنرۍ دفتر مخې ته د افغان کډوالو اعتراضونه په تاوتریخوالي اوښتي دي. یو شمیر اعتراض کوونکي ادعا کوي چې د چهارشنبې په ورځ د جاکارتا ښار د پولیسو لخوا وهل شوي دي. کډوالو له څه مودې راهیسې په جاکارتا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنرۍ د دفتر مخې ته د بیا میشتېدنې او د خپل برخلیک د روښانه کېدو لپاره پرلت وهلی و. نور جزئیات په دې راپور کې.
په اندونیزیا کې مو یو افغان کډوال میسم علي اورید نوموړی ادعا کوي چې د چهارشنبې په ورځ د سنبلې میاشتې په 8مه د جاکارتا په ښار کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ دفتر مخې ته د دې ښار د پولیسو لخوا وهل شوی دی. هغه چې له اوو کلونو راهیسې په اندونیزیا کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو اقتصادي ستونزو د هواري او د خپل برخلیک د روښانه کولو لپاره یې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ پر وړاندې اعتراض کړی و، خو په خبره یې
کله چې د سازمان لخوا مونږ ته زنګ رانغی چې مونږ څه ستونزه لرو، مونږ هم د سازمان د دفتر دروازې وتړلې چې ښاري پولیس راغلل. یو یې زما ورمیک نیولی و او بل یې لاسونه تړلي و. دوه یا درې نورو یې زه ووهلم، اوس هم زما پښتۍ درد کوي.
ځینو اعتراض کوونکو ازادي راډیو ته داسې ویډیوګانې هم استولي چې پکې لیدل کېږي د جاکارتا پولیس د افغان کډوالو په اعتراض او پرلت برید کوي او آن یو شمېر اعتراض کوونکي وهي او ډبوي. په اندونیزیا کې د افغان کډوالو د حقونو یو فعال عزت احمدي ازادي راډیو ته وویل چې دغو کډوالو له شاوخوا دو میاشتو راهیسې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ دفتر مخې ته د خپل برخلیک د ټاکلو په تامه پرلت وهلی. هغه زیاته کړه،
دا هغه کسان دي چې د خپل برخلیک او راتلونکي د روښانه کولو لپاره پرلت ته ناست دي. دا پېښه پرون سهار په جاکارتا کې د یونیسیار دفتر مخې ته رامنځته شوې ده چې دوه درې کسان سخت وهل شوي او بل کس د سر او مخ په برخو کې سخت ټپیان شوي دي.
په اندونیزیا کې مو د افغانستان سفارت له چارواکو سره د افغان کډوالو د وهلو ټکولو قضیه شریکه کړه، خو د دغه سفارت ویاند احمد طارق ثانی د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. په اندونیزیا کې د افغان کډوالو اعتراضونه مخکې هم په تاوتریخوالي اوښتي وو او کډوالو ادعا کړې وې چې د اندونیزیایي پولیسو لخوا وهل شوي دي. شاوخوا یوه میاشت وړاندې یوه 15 کلن افغان کډوال محمد یاسین نظري وروسته له هغه ځان وژنه وکړه چې په خبره یې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ UNHCR یې ستونزو ته پاملرنه نه وه کړې. افغان کډوال چې له یوې لسیزې راهیسې په اندونیزیا کې د بیا میشتېدنې او د خپل برخلیک د روښانه کېدو په تمه دي، یو شمېر یې ازادي راډیو ته وویل چې له ګڼو ننګونو سره مخ دي چې د مالي ستونزو په ګډون روغتیایي ستونزې، د پناه غوښتنې په بهیر کې ځنډ، د بیا میشتېدنې د بهیر پڅوالی، ښوونځیو ته نه لاسرسی او دوی ته په دې هېواد کې د کار کولو اجازه نه ورکول پکې شامل دي. د یادونه ده چې اندونیزیا د ملګرو ملتونو د کډوالو د کنوانسیون غړی نه دی او حکومت یې کډوالو ته د کار کولو، ښوونځیو او روغتونونو ته د لاسرسي اجازه نه ورکوي. په اندونیزیا کې د افغانستان سفارت لخوا د خبرو شویو شمیرو له مخې چې یوه میاشت وړاندې خبرې کړي، دغه هېواد کې د هغو افغان کډوالو په ګډون چې په دې وروستیو کې ورغلي شاوخوا 15,500 افغان کډوال ژوند کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په نګرهار کې د یو خصوصي شرکت لخوا د 160 میلیون افغانیو په پانګه د غوښینو چرګانو د روزنې او تولید فارم جوړ شو. د دې فارم مسؤلانو په خبره په یاد فارم کې به د ورځې تر 150 پورې یو ورځنی چرګوړي تولیدي شي. د دوی په وینا له دې فارم او تولیدي فابریکې سره به له بهرنیو هیوادونو څخه د وړو چرګوړو او غټو چرګانو واردول صفر ته ټیټ شي. تفصیل واورئ.
د ننګرهار ولایت د هډي فارم په 14 چیری باندې دولتي ځمکه کې یو افغان پانګوال د 160 میلیونه افغانیو په لګښت د چرګوړو د تولید او روزنې فارم جوړ کړ چې د ورځې به 1500 چرګوړي تولیدوي. د یاد فارم مسؤول قاری نعمت الله د نوي جوړ شوی فارم د نورو ځانګړتیاو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
د 1500 چوزه به منګه تولیدو د ورځې، بل دا چې زمنګ ټوله سرمایه گذاری تقریبا زیات او کم 160 میلیونه برابرېږي.
په ننګرهار کې د کانال ریاست مسولین وایي یاد شرکت ته یې 14 جریبه للمي او غیر کرهنیز ځمکه په واک کې ورکړي او کوښښ کوي چې په شاوخوا کې نور ځمکه هم ورته چمتو کړي. د کانال رئیس مولوی غلام رحمان کظیم،
دغه قرارداد موږ په دې منظور باندې کړی دی چې یو طرف ته خپل هیوادوال په دغه بخش کې خود کفا شي، دویم هیوادوالو ته کار پیدا شي او سرمایه گذارو ته د سرمایه گذارۍ دلته زمينه سازي وشي. په همدې منظور باندې انصاف کوثر شرکت سره طویل مدت قرارداد کړی دی. 14 جریب ځمکه دوی ته په اختیار کې ورکړي چې دا تقریبا په میلیونونو روپۍ مصارف په دې باندې کېږي. بنیادي خبره او د خوشحالۍ خبره موږ پکې دا و چې موږ د چرګ په باره کې د خود کفایي په فکر سوچ کې یو.
په ننګرهار کې د سرپرست حکومت مرستیال والی مولوی سید احمد بنوري رسنیو سره په خپلو خبرو کې له افغان پانګوالو وغوښتل چې له بهرنیو او ګاونډیو هیوادونو خپلې پانګې راانتقال کړي او د وطن په آبادۍ کې برخه واخلي.
تقاضا دا ده هغه هیوادوال چې هغوی پیسې لري او په بهر ملکونو کې د هغوی سرمایه دي چې هغه خپل هیواد ته راانتقال کړي، خپل هیواد ته راوړي او خپل هیواد کې خدمت وکړي او خپل خلک خود کفا شي. یو طرف ته به زموږ خلکو ته د کار زمینه برابره شي او بل طرف ته به دوی دغه سرمایه په خپل ځای باندې ولګېږي، په تجارت کې به هم اضافه والی وشي.
اوس مهال په ننګرهار کې د 2000 په شاوخوا کې د چرګانو د روزلو فارمونه شتون لري. دغه فارمونو ته واړه چرګوړي له پاکستان راوړل کیږي. د فارم لرونکو په وینا چې د تورخم د لارې بندېدو او نورو ستونزو په وجه زیات مړ کیږي او دوی ته ډېری وختونه له همدې عمله مالی زیان رسیږي.
د جرمنی ائتلافي حکومت پرون د امنیت او پناغښتنې پالیسیو د لا سختېدو له موضوع سره موافقه وکړه. دا اقدام وروسته له هغه کیږي چې د چړې په گزارونو په یوه حمله کې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. دا حمله په اسلامي دولت ډلې یا داعش پورې د تړلو کسانو کار بلل شوی دی. د دې موضوع جزئیات واوري.
د جرمنی په زولنګن ښار کې د دغه ښار د 1650 کلیزې په مناسبت د جوړ سوي جشن پر مهال د چړې په ذریعه په حمله کې درې کسان ووژل سول او اته نور ټپیان سول. تیره اونۍ دغه پیښه د دې سبب سوه چې د پناه غوښتنې او د اخراج د اصولو په اړه سیاسي لانجه اوج ته ورسیږي. ویل سوي مشکوک حمله کوونکی د سوریې وګړی و چې لا یې هم په جرمني کې د کډوالۍ درخواست نه و منل سوی او حکومت یې په اخراج کې پاتې راغلی و. تر هغې پیښې وروسته د جرمني د حکومت اپوزیسیون د حکومت د کډوالۍ پر تګلاره انتقادونه وکړل. تبدسل کېده چې ټاکل سوې بله میاشت په جرمني کې ایالتي ټاکنې وسي. د تګلارو په نوې بسته کې د وسلو سخت مقررات معرفي سوي. په ځانګړي ډول د وسلو د مالکیت نوي اصول په پام کې نیول سوي دي. په تازه سند کې پر تیرو تیغونو او چړو عمومي بندیز او د ولسي جشنونو، ورزشي مناسبتونو او تجارتي میلو په څیر په عامو مناسبتونو کې پر چړو بشپړ بندیز معرفي سوی دی. د فدرال قانون افسران به د برېښنایي تپانچې یا تیزر د کارولو صلاحیت هم ولري او د دې لپاره چې افراطي کسان وسلې ترلاسه نه کړي د فدرال حکومت نوي بنسټونه به د وسلو د جوازونو لپاره د تقاضا کوونکو سابقې چک کوي. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخې د جرمني حکومت به د پناه غوښتنې او هلته د استوګنې قوانین هم سخت کړي او د هغو کسانو د اخراج پروسه به ګړندۍ کیږي چې له سخت اخراج سره مخامخ دي. په ځانګړي ډول چې اخراج کیدونکي کس د وسلې یا بلې خطرناکې وسیلې په ذریعه کوم جرم کړی وي. د پناه غوښتنې یا کډوالۍ له موقف څخه د خلکو د مستثنا کولو معیارونه به سختېږي. د ځوانو مجرمانو په ګډون به د جدي جرمونو لپاره سخت مجازات په پام کې وي. د دغه سند له مخې که پناه غوښتونکي په نورو اروپایي هیوادونو کې دعوا ولري او هغه پناه غوښتونکي چې له قانع کوونکو دلایلو پرته خپلو هیوادونو ته سفرونه وکړي خپل د خوندیتوب امتیازونه له لاسه ورکوي او نسي کولی چې په جرمني کې مزایاوې ترلاسه کړي. په سند کې ویل سوي چې دغه تازه اصول به د اوکراین پر کډوالو نه عملي کیږي.
تاسو لا پیغامونو
د تیرو شلو ورځو مخکې یو قوي باران او ډیر طوفان ورسره ملګری و نو د سرخود سرورود ولسوالۍ ډیرې سیمې وځپلې. خلکو ته درانه مالی او یعنی زیانونه واړول. د اسد په تیز مرګ کې سرپناه نه لرو. په ګرمو مرونو کې مونږ ناس یو دیو سرپناه مو بارانونو طوفانونو ویجاړه کړې ده. مونږ سره حکومت د ویلو چې مونږ به تاسو ته مؤسسات هم ګړار کړی وو چې مونږ به تاسو ته سرپناه جوړو. تر اوسه پورې مونږ سرپناه مقصې ویجاړه او ګډه وډه پرته ده.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ستاسو شایم د پکتیکا د ګومل ولسوالۍ څخه. د ګومل ولسوالۍ یو وروسته پاتې ولسوالۍ چې داسې هېڅ پرمختګ هېڅ کار نه دی ورته سوی او ډېرې مځکې برانونو د خوب اوبه وړې دي.
لدی سره د خبر.